سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د قدر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وایي په شمیر ولایتونو کې د تیر درو ورځو وروختونو په پایله کې 45 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي د دې رسنۍ د راپورونو پر بنسټ درنو واور د انساني تلفات تر څنګ پزره او مواشي هم لمنځه وړي د طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا سره پرونه په اروستي وروختونو کې د مړو کسان شمیره تا او د ټپیانو دوه خوده و د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې توند بارانونو او بادونو د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی بل پلو بیا په ګوندی پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واوره بارانون لکبل خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اوخته دي د صدر رادیو د مشال برخي د راپور پر بنسټ په تیر دورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واوره بارانونو د وریدو او د سیلابونو د راوتلو لامل د لس کسان مړه او لس نور ټپین شوې دي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن د مارچ 2 مشال رادیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې نه هتا نمړه شوې دي چې شپږ ماشومان او دوی خزي دي دغه خبره په سمه کله هم دروختونه لړۍ روانه ده او خلکو ته یاد امر رسول هڅه پیل کړي د فیزي خبره د خبر پختونخوا په صحت سیمو کې د سیلابونو لکبل 15 سیلانیان باندې پاتې او جوس مال خوندې ځایونو ته انتقال شوی د خبر پختونخوا په سواد کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي درو د تړل کېدو امر شوی د بلوچستان په خرانسیبه کې د مارچ په اوله د یو کور د چد راغورځېدو په پیښه کې هم درې ماشومان مړه شوی تر دې وړاندې د روان کال د فبروري په 19 هم په خیبر پختونخوا کې دروختون لکبل څلور تنه مړه او نه هڅنه نور ټپیان و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړوري خزه د جایزې له 12 ګټونکو څخه یو اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس میرمن یعقوبی او یو لس نورې خزه چې ایران څخه د فریبا بلوڅ په ګډون با د زړوري خزه د جایزې د مارچ میاشتې په څلورمه په اونر مراسمو کې ترلاسه کړي په بیان کې راغلي په دې مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د هیواد نوموړی میرمن جولی بایدن ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی میرمن یعقوبی کلونه د هغو ښځو له حقونو دفاع وکړه چې له تاوتریخوالي سره مخ شوې وي وړاندې راغلي میرمن یعقوبی او خاوند یې په 2008 کال کې د کملي دوه کسانو د روزنې لپاره د رهیا په نوم یو سازمان هم رامنځته کړ د افغانستان څخه له میرمن یعقوبی او له ایران څخه د میرمن بلوڅ سربیره لس نورې ښځې له بنګلاديش بیلاروس بوسنیا هرزګوینا برما کیوبا اکوادور ګمبیا جاپان مراکش او یوګاندا څخه د 2023 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور خزه جایزې ګټون کې اعلان شوې دي د امریکا پولیسو د هغه تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په جلو کې په لاس لرلو تورن دی دغه افغان چې نصرت احمد یار نومیږي کلونه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و هغه د 2023 کال د جولای په 3 په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلیخ کته کوله د احمد یار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتل پر مهال ډزې وشوې خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلیخ کته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو څوتن کې ځوانان ورغله له هڅې وکړه چې دغه موټر ترې واخلي یو د شکلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دروست امریکا ته تللی و په شمالي ورجینیا کې خپل میرمن او ماشومان سره میشت و او د امریکا یو شمیر پوځي قومندانانو نن د مارچ په بخښنه سره پرون د مارچ اوله په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حسی یا خیانو د یو توغندي د لمنځوړلو خبر ورکړی دی روټس خبري اژانس د قومندانانو په حواله راپور کړی چې ته مواد توغندي و توغول شي خو دوی پرې برید وکړ په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي ورسله هغه چا دوی و ولیدل چې د امریکا یو بیړی له خطر سره مخ دنو په توغندي برید وکړ او نابودي کړ حسیان چې د جګړې ځپل یمن ډیره برخه تر واک لاندې لري د تیر کال د نومبر راهیسې په سر سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي د حسیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حسیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې چې څومره تلفات خلکو ته اړولې په دې اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارنګه دا به هم در سره شریک کړو چې د افغانستان په کوم ولایت کې کومې لارې تړل شوي دي چې هلته له سفر کولو ډډه وکړي. همدارنګه دا چې افغانستان په وروستیو کې پرله پسې کرکټ لوبې بایلي او وروستۍ ماتې له لنډ څخه وه، علت یې څه دی؟
زمونږ ټیم سی وو ډیر بیلنس ټیم نه ښکاري ده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری.
وړاندې مو د کرکټ د مینوالو نظرونه هم راخیستي دي چې دوی د دغه ماتو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه د بینټ څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه باندې کړې وي او د طالبانو غبرګون چې دوی ورته څه ویلي دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. دا ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه یوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی دا خپل کلتوري ورځ څنګه لمانځي په دې ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم راوخلو. نور مطالب مشتمل تیم وغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړی مشه ارزو د خبرونې نومړی مطلب ته. په افغانستان کې د سړې هوا او اوري بارانونو او سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. طالب چارواکي وايي په تیر دولس ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او 14 نورو ټپیان شوي دي. د غشان د سلګونه کورونو د نړیدو او زرګونه څارویو د لمنځتلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورسوې کرام الله اکرام ته په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنه مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ او تاسو استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولی نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کس هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 15250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د زینو کورنۍ ورسانیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واوري، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واوري او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 400 څارویو د مړه کېدو راپورونه خبر شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورښتونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول وسوالی کې مالونو ته هم ځان رسیدلې.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکو محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څنل لري.
دل تزمن پسلون ډیر سخت خراب شو. زمنګ دا مالون ډیر زیات مړ شو. نور مړ کېږي هم داسې بیماران شوی. یخنی ډیر سخت ده او ماشومان هم د غل پاره څنل لرو چې خو ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري اوسیدونکو محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنی لامل دا وخت مالی زیانونو پاړه ازادي راډیو ته ویل
اسابې گذشته شتاینس
لته رش پیره هیڅ سخت واور شروع ده د خلکو زیات مالونه مړشوي دي ان یو کس اتیا څاروي مړشوي دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي
دولتي مردان سو از بین رفتن
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو توند بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاتوي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی وکړ. د افغانستان د مقتدر ښځو او شنبههی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د ریچارډ بینج د دې غوښتنې په هرکلي سره په نړیواله محکمه کې د دوی پټوکو طالبانو ته د جنایتونو د څېړنې غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی، د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو دا راپور ستایلی. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبههی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بینټ د غوښتنې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د یاد سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي. د شنبههی ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بینټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی. د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
امیدوار هستیم به اورد کاقای ریچارډ
هله لرو دغه موارد چې ښاغلی بینټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي. نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایت لامله د قانوني لارې محکمې ته راوړل شي.
اما حالا د افغانستان د مقتدر خوځښت خوځښت هم د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو ویلي د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړي توګه د معترضو میرمنو د مقاومت، قربانیو او سرښندنو پایله ده. د طالبانو حکومت ویان زبیولہ مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو نوموړي تیر ورځ د ښاغلي بینټ د راپور په غبرګون ادا کړی و چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالي او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ 8مې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي.
د بشری حقونو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقونو ته ارزښت ورکوي د ښځو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته دې توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړې توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې، خو د طالبانو حکومت ویان زبیولہ مجاهد څه موده وړاندې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. هغه دا چې د منیجه صدیقي معترض همکاران ورت کړي او ویلي دی هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستي او پرلپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد لمخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ لمخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. د کرکټ افغان لوبډلې تېر ورځ له ایرلند پټس یا پنځه ورځنۍ لوبه کې ماتې وخوړه. د پټس لوبه کې د ایرلند نومړنۍ بریا و چې تاریخي بریا د هغوی لپاره بلل کیږي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
پولیسو له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ترننېوال جام او روسته په پرله پسې توګه خپل لوبلړې وبایللې د کرکټ د څارونکو مينوال ترمنځ ګڼ شمیر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنې ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیګدیس کال د 50 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یاد لوبډلې به مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان د نن د کرکټ مينوالو هیله خورا لوړې کړې وي بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر خیر لاسترړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ او ورځنیو شلوریزو سیالیو او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړې وبللې او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبلړې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې ترسره کړي دي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړې ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
ټیسټ ټیم کومګې د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی او ډیر بیلانس ټیم نخ کاری د زکه دیو ټیسټ ټیم د پاره کم استم د تا دی بیټینګ اډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت سدوی څنګه لوب کوي اغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې من کوم پلان سره زو کوم پیل فلیسینګ سره زو کوم بولر سره دا څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سدی ډیری نظر انداز سوي وي.
د کرکټ لوب نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډل کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشټون د دې عمل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورستۍ سیالي وبایللې. د خاغلی فدایی په باور د راشد خان نشټون د افغانستان په ملي لوبډل ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې د موږ د بیټسمنانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ دا باید د ریګې په پوي کټ باندې کړه. خلاصه یو ګدا د سیو خو موږ ډیره کمې سیالۍ د ټیسټ کړې دي. دوه مدا د سی راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون.
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بور د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بایسداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایلې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو موږ پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ورته ادعاوی رد کړي وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې لوري تر سره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د ایرلند پر وړاندې د وزنې ټیسټ لوبي پورسته شیبو کې وایي دي د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړې چې درې او یو ورځنۍ سیالي دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي. یا د لوبلړې ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ډېرې خصوصي ښوونځي ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم بې برخې دي. د خصوصي ښوونځي ځینې مسؤلین د هم منی وایي چې ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري او له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ شوي. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمیر پوهان بیا وایي د ښوونځیو د ودانۍ جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېز نه دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو چې د زده کوونکو په غوږونو پیلېږي.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکې فرزانې ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنې داسې نه وي چې پر لپسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي. هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکې احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی، تعمیر دی، همدار از ودانۍ دی، تر څنګه چې دی د لوبغالی دی، یا د شتون ضروری دی د زده کړې لپاره او ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د دې مکتب محسن یا همدار از دولت نه چې په دا کومو نیمګړو برخو کې چې کمی دی دا بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمیر مسؤلین هم مانی چې ډېرې ښوونځي له دې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونه په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کوم د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په 8% مکاتب ودانی کا خصوصي وسی، یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نو ټول ودانی چې دی کرایې دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤل نوید کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېرې دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي ښوونځیو د ودانیو د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمیر ماهرین وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تیر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي رادیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نورو عناصرو په څنډه چې مهمې ښوونکي دی، بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنې راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. لا تیر څو کلونو څخه بلوڅ قوم د مارچ میاشتې 2 نه چې د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. ورځو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، ب
بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي فعال ځوان او د ماشومان لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان د غورز د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستيږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي عجیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویر شي چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکه دوه لګواښ سره مخ دي نو د خپل کلتور او ژبه د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپل غشتنه هم تازه کوي د وای له حکومتونو څخه غشتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي ولې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې د 20 سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو زما دا پیغام نشر کړي موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړ پولیسو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیره زیاته توجه وکړي د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلای قسم دی چې او په خوانه کې څه سوې ده د جمهوریت تو وخت په نسبت اوس چې د اداري فساد ډیر زیاته یغو به بیا هم او پیسې کې چې د پټي اخیستې دوی شو دا کنه خار خار اخلي اله دا شته ما پیغام نشر شي
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحالی زنجر زخم تاس طرف آلی کسی و رو رشمزو پول سالی که ده تیری چرشنبه فورد دامر بالمعروف او نهایر منکر دل تالیبانو نویش نرزوانانو سر دور زیادتای وکاوی زکا غوجر خریلی دی او وحلو دبوالی هم وارکول او رست هم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جدی نخریی البته دا شکار ده سی جر رشوال پی اسلام که شرعی کار ده خدا و هلو دبول او یو دم ناب بر حمله دا دیستر جبریت فاته اینو زمرده پیغان دیو ورسی جلول مقامان سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وحید الله وحدت تلمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کلیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کلیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرو.